ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه منئ. د خبرو لپاره سره شاهین بنیریا او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری ملتیا کوي. د خبرونې د سر موضوعاتو کې په سوات او بنو کې د امن د غوښتنې لپاره د ولسی لاریونونو خبره ده. د دې ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل لاریون پیل د لاهور د لیبرټي سلور لارې نه کړی دی. په دې اړه به هم تازه معلومات درکوو. فاول خبرونه د شاهین بنیرینا.
ستړي مشي د خیبر پختونخوا په سوات او بنو کې د امن لپاره احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي. د سویلي وزیرستان په تحصیل شکتوي کې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پوځي سرتېری وژل شوی او نور درې زخمیان شوي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی دی چې وایي چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزاد اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړی نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د سوات په بریکوټ کې د سوات ولسی پاسون د سوري لاندې سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده. نن د احتجاجي غونډې ته د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین، د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار یوسفزي او د عوامي نشتلګون د ځایي مشر او پخواني صوبایي وزیر ایوب شاړي په ګډون سیاسي او ولسی مشرانو ویناګانې وکړې. له سیمې د مشال لیډو خبریال وایي چې مظاهره چانو په لاسونو کې سپین بیرغونه حس کړي وو. د امن په حق کې شعارونه ورکول او پیښور ته تلونکي لوی لارې د احتجاج په توګه تړلې وه. دا په داسې حال کې دا چې په سوات کې د تشدد وروستیو پیښو د سیمې ولس د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم د پښتون ژغورني غورزنګ د سوري لاندې د سولې په حق کې یو لاریون ترسره شو. دا لاریون د میلاد پارک څخه تر پریس کلب لاړو. په دې مظاهره کې د اړوندو قبایلي سیمو څخه سیاسي او ولسی مشرانو، مدني فعالانو او وکیلانو برخه واخیسته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د لاهور تر اسلام آباد د خپل احتجاجي لاریون پیل کړی دی. نن د لاهور په لیبرټي چوک کې مظاهره چانو ته په وینا کې عمران خان وویل چې دغه لاریون د سیاست او یا ذاتی ګټو لپاره نه، بلکې د قام د ازادۍ لپاره دی. د لاریون منتظمین تم لري چې د لاریون به د ګوجراوالا، کاریا او راول پنډی نه تیریږي او د نومبر په څلورمه نیټه به اسلام آباد ته رسي. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وار له مخه د لاریون د مخې نیولو اعلان کړی او د کورونا چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې حکومت به د اساسي قانون د 215 مادې د لاندې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پوځ راغواړي او هیڅکله به هم مظاهره چانو ته د اسلام آباد ریډ زون ته د داخلېدو اجازه ورنه کړي. د سویلي وزیرستان په تحصیل شکتوي جنتا مرکی خیل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پوځي سرتېری وژل شوی او نور درې زخمیان دي. په ډېر اسماعیل خان کې استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې پرون ماسپخین وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی دی چې په نتیجه کې لانس نایک حضرت الله وژل شوی او نور درې پوځیان زخمیان شوي دي. په تحصیل شکتوي کې د پاکستان په پوز د برید زمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلی دا. په پیښور کې د ګمرک یا کسټمز ادارې او چارواکي ویلي دي چې د تیر کال د اوړي د دریو میاشتو پرتله سکل په جولای، اګست او سپتمبر کې د تورخم له لارې له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستان پر درآمداتو هم زیات محصول راټول کړی دی.
لاسٹ ایئر د جولائی، اگست اور سپتمبر کے دا 90 million dollars برآمدات شیو اور داغے کمپیریزن چھ دا دے کال دا جولائی، اگست اور سپتمبر سرو کو ناغے کی کافی اضافہ شویدا 161 million dollars تا پر برآمدات کے رسیدہ لے لیں.
بلخوا کاروباریان وایي چې پر تورخم د سامان وړونکو ګاډو تګ را تک په برخه کې محدودیتونو هم سوداګري اغیزمنه کړې ده. او د امریکا د بارنو چارو وزارت د هغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی دی چې وایي د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزاد اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړی نیول شوی دی. 45 کلن رضا حقیقت نجات د اکتوبر په 12 د برلین په چاریټي روغتون کې مړ شو او جسد یې د اکتوبر په 15 ایران ته د تدفین لپاره ولېږدول شو. تر دې مخکې د اکتوبر په 20 د حقیقت نجات مور بیگم جان رئیسی یو ویډیویي بیان کې ویلي وو چې ایرانی امنیتي جنټانو یې د زوی جسد تختولی دی. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د خبرونو د خبرونو نه پس به تاسو ته تازه حال درکو، خو د تاسو مونږ تر پای پاتې شوي نو ځینې دا مهم مطالب به هم وایي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د لاهور د لیبرټی سلو لارینا د لانگ مارچ شروعات کړی دی، خو یو خبریال رفت ورغزه وایي چې دا لانگ مارچ ځکه د وخت نمخ کې پیل شو چې خبریال ارشد شریف وجل شو.
دا اچانک چې اعلان وشو، هغه اعلان کې بیا عمران خان صاحب چې دی لکه د ارشد شریف د قتل چې دی دا هغه خبره وکړه، نو دا خو کلیر خبره چې دی باندې مطلب ټیک ټاک هغه چې دی سیاست کې یو روان
سمدمخ کې. ارشد شریف د ایر وای نیوز خبریال چې کینیا ته تلو نو هغه ته د ځان ته د خطرې یا جون ته د خطرې الرټ خیبر پختونخوا حکومت جاری کړی وو. یو خبریال محمود جان بابر په دغه الرټ باندې دا تبصره لري.
باقی د ترټ الرټ خبره چې کومه ده دې ته هم ډیر حیران یو چې ارشد شریف په اسلام آباد صحافت کې او ترټ الرټ دغه باره کې د خیبر پختونخوا نه جاری کیږي.
په کراچۍ کې یو ذهنی ناروغ خزه د مذهب ته د سپکاوي په تور نیول شوې ده. د دغه خزه میړه وای
میری بیوی جو ہے نا جی وہ ذہنی بیمار ہے.
قبائلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ معلومه ده نن د خیبر پختونخوا د سوات په بریکوټ سیمه کې د سوات ولسی پاسون د نظم لاندې یو لویا د امن په نامه غونډه رابلل شوې ده. دغه غونډې ته زمونږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی دی. نیاز، ستړی مې شو که دا راته ووایې چې دا غونډه خو څو غنټې مخکې پیل شوې وه، آیا اوس دا غونډه اوس هم روانه ده او که نه ختمه شوه؟ او په دغه غونډه کې څه وویل شو؟
مجید بابر صاحب، څنګه تاسو به په دې بیکګراوند کې آوازونه اورئ؟ دا کته روانه ده او د هغې اخرنی ویناوال چې دی د پښتون ژغورل غورځنګ مشر منظور پښتین هغه لګیا دی، هغه دغه جلسې ته وینا کوي. دې جلسه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی دی او د بریکوټ او مین چوک چې دی هغه د وخت کې د ټپک لپاره یا د تګ را تګ لپاره پاتې شوی دی. دې کې چې دی اخرنی ویناوال منظور پښتین دی وړاندې وویلو سوات یو ځپلی شوې سیمه ده، دلته سیلابونه راغلي، د باندې ترهګري تېره شوې ده، نو دلته کې د امن سره سره د دې په خلکو د ټیکس نه لګولی کېږي او څنګ کې د ټیکس هغه چوټ یا د ټیکس ضد مواب دی هغه دې وغځولی شي. دې نه وړاندې چې دی نو ویناوالو ویناګانو کې چې پای کې مهم ویناوال د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او سره د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزي مشر مختار احمد یوسفزی او دې سره سره چې دی نو په خصوصي توګه د اجلاس د خوب وطن پارټۍ صوبائی مشر سکندر شیرپا او هغه راغلی وو، هغې ویناګانې وکړي. دغه فات خامي جرګې مشرانو ویناګانې وکړي، زلمو ویناګانې وکړي او د دې ټولو یوه غوښتنه ده چې را په سوات کې د امن ټینګ وساتل شي. په سوات کې امن چې دی هغه د مواري د صوبایي حکومت هم ده، د مرکزي حکومت هم ده. دوی ویل که سره د وسلوالو سره یا د چا سره د امن په حواله خبرې کېږي، پای کې چې دی نو د سوات خلک او د سیمې خلک اجي پکې شریک وي او د هغوی رایې دې پکې واغستی شي. همدارنګه یې په ګډه باندې په اخره کې د ولسي پاسون چې دا جرګه یا دا مظاهره هغوی جوړه کړې ده، هغې چې دی نو قراردادونو په شکل کې غوښتنې وکړي او پای کې اولنۍ غوښتنه دا وکړه چې دلته کې د ماروای عدالت یعنې عدالت ته بغیر چا له سزاګانې ورکول یا ټارګټ کړي یا په هدفي وجهې هغه دې بندې کړی شي، کوم خلک چې لادرکه دي هغه دې عدالتونو ته پیش کړی شي او په هغوی د مقدمې وچلولی شي. دغرنګه دوی ویل چې مونږ د ترهګرۍ هر قسم خلاف یو، دا نه ده یو اړخی که بل اړخی ستونو خلاف دوی دغرګې جی
ښه. نیاز، لنډ غونته کراته ووایه چې د دې نه مخکې کومې مظاهرې شوې وې؟ په دغه مظاهرو کې یوه مهمه مطالبه یو غوښتنه دا وه چې سوات ته پاکستانی طالبانو وسوال راغلي دي، دغلته نامنۍ پیښې کوي، خلک په نخه کوي. آیا په دې غونډه کې د دغې موضوع په اړه باندې خبرې وشوې؟
بالکل، داسې خبرې وشوې چې قبل پرست کا صوبائی حکومت مرکزی حکومت ریاست د وسوالو سره خبرې اترې کوي، اگر غواړي یا اگر بلي ولس دې ته اعتماد کوي واغسته شي او د ولس سره خبرې اترې کوي. دوی دا خبره هم وکړه چې را بالکل دلته په سوات کې د وسوالو هلې ځلې هغه بالکل نه منو، هغه هر څوک چې په سوات کې د وسلې سره ګشتونه نه منو هغه به برداشت نه کوي. شي تقریبا دا جلسه چې ده نو په کلفن کې دوه درېو میاشتو نه په سوات کې د ولسي پاسون د امن لپاره کمی جرګې کېږي. دا ښکاري داسې چې اخرنۍ جلسه ده، ځکه چې دېنه وړاندې امن په ځای شوی دی نو دې کې د جلېنو خپل موقف واضح کړ او خپل قراردادونو په شکل کې دا وکړ چې د سوات امن دې هغه د بیماری د سټیټ ته او هغه د سول انتظامیې ته د دې امن حواله کړی شي. څو وخت دې نه هغه د خپل بیرکونو ته واپس لاړ شي او پولیسو او دلی انتظامیا یا د حکومتي واکداران دي هغې ته د امن حواله کړی شي، نو امن به ټینګ شي. داسې ونه شوه او سوات کې امن خراب شو نو ولس به پخپل د امن لپاره راوځي او که بیا چې دوی وسله راني او که دوی ورڅه کوي نو دوی بیا ازادي پدې کې.
لنډ غونته کراته دا وایا په دې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې په صوبه کې واکمنی لري دا غوی کوم مشران راغلي وو یا دا غوی کوم ګډون پکې وو؟
دا غوی ګډون پکې بالکل نه وو. دا د پاکستان تحریک انصاف یا دا غوی چې مشران یا دا غوی ذلي یو کس پکې نه وو. دا غوی نه علاوه نور ټول سیاسي ګوندونه د هوټل اسوسییشن بشران د ظلمو تنظیمونه او د ولسي پاسن بشران دې ګډون وکړي.
صحیح، ډیر ډیر مننه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
سره سم په سیمه کې چې سره باندې لمحه په لمحه غړای پړای تاسو ته غړای په غړای تاسو ته تازه معلومات درکو ورجو بنو تاوم د امن په نامه باندې پښتون ژغورنې غورځنګ او ټولو سیاسي ګوندونو دغه تکي د لاریون تابعیا کړي وا عمر وزیر دغه لاریون ته ورغلې عمر ستړی مشي څنګه چې تاسو ویلي چې د میلاد چوک نه بداله لاریون پیلېږي نو اوس دغه لاریون چرته ده؟
مننه مجید بابر، بالکل دغه لاریون چې میلاد پارک نه دوه بجې دوی وخت ورکړو خو په درې بجې صد پاسه دوی روان شول او بیا د بنو خار نه دوی تیر شول. بنو پرېس کلب مخې ته دوی غونډه وکړه چې هغه اوس څو منټه مخکې یعنی په 15 بجې باندې سره ته ورسېده. دغه لاریون چې کوم و د امن لپاره وو په دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیوري لاندې وو. د دې نه علاوه په دې کې عام خلکو ګډون درلوده، بیا په ځانګړي ډول سیاسي ګوندونه خو په هغې کې عوامي نشتل ګوند زیاتره ورکران شامل وو او ورسره ورسره چې کوم وکیلان دي دلته د بنو بار کونسل په هغې کې هم په زیاتر وکیلان په دې ته راغلي وو، په دې کې شرکت وکړو او نور عام ولس و سلګونه خلک چې کوم دواره جمع شوي وو دوی د امن غوښتنې
کوي. عمر چې کله دوی کومه غونډه وکړه تاسو ویل د بنو د خبریالانو د مرکز مخې ته په دغه ویناو کې مهمه د دوی څه غوښتنه وه؟
سومره هم چې مشران وو سومره هم ویناوې وشوې، ډېر زیاتو کسانو ویناوې وکړې. یو خبره باندې دوی کلک وو چې د ډېر وخت نه په دغه سیمه باندې ترهګري روانه ده او دوی بیا دې ته تیار نه دي چې سور لس کاله مخکې چې کومه دهشتګردي وه یا روانه ده هغه یو ځل بیا تازه شي. دوی په دې زور ورکو بیا خصوصا دوی د امنیتي ځواکونو نه زیاتره غوښتنې کولې او دوی دا هم وویل چې قسم را هم حکومت د دې ذمہوار دی خو دلته واک د غوی سره دی زیاتره د دې ادارې سره دی د امنیتي ادارو نه دی غوښتنه کوي سره ور سره.
عمر لند راته وای آیا دا لاریونوس ختم شوه دی؟ خلک خپل خپل کورونو سیمو روان شوه؟
بالکل 15 بجې څنګه چې ما وړاندې و 15 بجې دغه لاریون چې کم دی هغه ختم شو. دا دوه غنټه دوی چې کم دی وخت ولرلو په بنو بازار کې واکو کو بیا دا بنو پرېس کلب مخې ته اخري غونډه وکړه. دا ویناوي پکې وشو او د امن غوښتنه کوله او د یو خبره بلده چې دوی تور پورې قسم رجم ویناوالو چې په بنو خار کې دننه بیا ورسیر ما جاني خیل پاکا خیل دو میل او تل دغه کې دوی دا تور پر کو چې دلته دفترونه جوړ کړی دي وسلوالو حکومت نه خواست کړی چې هغه مخه دی ونیسي کنه و بیا به ولس مجبور وي دوی به د جلوس په شکل کې ورزي او هغه دفترونه بس وزوي. دا دوی په ټولو ویناو کې دا تور پر کو
د دې تور پاړه باندې حکومت سن دی ویلي
د دې نه وړاندې خو حکومت په وار وار ویلي دي چې دوی د وسلوالو زیاده ځانګړي عملیات چې کم دي هغه ته دوام ورکړي دي. دغه شانتي دفترونه دوی ته اجازه نه ورکوي او بیا هم دغه خلک تور پورې کوي او وایي چې دوی ثبوتونه لري دوی به ورته وخی چې په دغه ځایونو کې دوی دفترونه لري او په وخت ته دي مخاوني ول.
آیا د آزادو ذرایعونو د دې پخلی شوی دی چې دغه وسلوال واقعیتا هم په دې سیمو کې دفترونه لري؟
بالکل د آزادو ذرایعونو د دې پخلی شوی دی چې ځای په ځای دلته په بنو ټاونشیپ خو شای سیمو کې خصوصا د دوی په وینا چې کم دوی تورونه پورې کوي چې د ګډ په نامه چې دوی یادوي چې کم د دوی ته خوخ وی یا د دوی اغه نامه ور کوي آزاد زره یو د غرنګ دغه چکم لریون کون کی دی اغه د وای چ پدې کې دغه دفترونه لري او آزاد زره هم د پخله کوي.
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه نه تر ماځیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غاوري. څنګه تاسو ته معلومه ده خبرونو کې تاسو هم واورئ چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سو سات مخ کې د لاهور د لیبرټي سلور لارې نه د لانګ مارچ هغه ورته د حقيقي ازادۍ لانګ مارچ نوم ورکړی دی. دا غي پیل شوې ده. زمونږ خبريال طاهر خان په دغه لاریون باندې نظر ساتي. هغه ته ورو طاهر خان ستړی مشه. څنګه چې د دینه مخکې تاسو ویل چې عمران خان د لیبرټي سلولارې ته رسېدل او خپل وینا ګډونوالو ته وینا کوله، د دغه وینا مهم ټکی سو؟
سلام تاسو ته یو وار بیا تاسو اوریدونکو ته د عمران خان په وینا کې مهم خبرې وي او د هغه چې کوم د ایسای مشر تیر ورس په ده باندې کوم تنقید کړی وو، نو د عمران خان د وینا یو نقطه هغه تنقید ته جواب هم وو. دا وی چې دی نه غواړي چې ځنې خبرې دی وکړي، لیکن او دا د ملک له وجه دی نه غواړي چې ځنې شیانو کې خپل بته دا خبره وکړه چې دغه وینا چې و د عیسائی د مشر دی کې ځنې سیاسي شیان وو. نو بهرحال نور خوځات په دې موضوع باندې سونه. دویمه خبره هغه مهم دا و د دې مقصد هدف د دې لانګ مارچ هغه دا دی چې دوی دا نہ دے ذات تا پارا کئی نہ دا سیاست تا پارا کئی، بلکہ دد پ نظر دا دے حقیقی آزاد داغل پارا دا مارچ دے او د بیا په اوسنی حکومت باندې مرکز کې چکم دے پاغه باندې هم انتقاد وکړ او دا خبره موکړه چې په دې باندې خو تنقید شوی دی، لیکن د دې خلکو چې د داوا وکړه چې دی کرپشن کې بدونوانه کې فساد کې دی ککړ دی لاسدری دا غي چا ذکر نه کوي، یو خدا خبره وکړه. او دویم دا چې کوم اعظم سواتی نن سبا سینیټر د پی ٹی آی دا نیول شوی دا غي بارے کې هم خبره وکړه چې په خلکو باندې زیاتی او ظلم کیږي. نو بهرحال د مارچ شروع شوی دی او په زرګونو خلک پکې دي او دغه مارچ به لکه څنګه مخکې مونږ ویلو نن به دی هم د لاهور په شاوخوا کې هلته شپه تیری سبا دی به د ګوجرانوالا د پاره روانېږي او چې کوم پروګرام پی ٹی آی اعلان کړی دی پی ٹی آی لخوا نو په سلورم د نومبر به دوی اسلام آباد ته داخليږي.
طاهر خان چې کومه په ټولنیز میډیا ګورو یا کوم سیړون کې یا رسنۍ خبر ورکي یغوی عمومي یو نقطه راغسته ده چې د عمران خان په دې تقریر کې کومه داسې نوې خبره نه و ده او ماغه زړی خبرې وي چې د تیرو سو کلونو نه هغه کوي هغه موجوده واکدارانو ته د پاکستان تحریک د پاکستان مسلم لیگ او نورو ګوندونو مشرانو ته غلو وای او دغه پر ضد باندې د حقيقي ازادۍ خبره کوي، بیا د دې ترڅنګ د واشنگتن او د لندن خبره کوي. نو آیا عمداسې دا په دې تقریر کې سنوې خبره نه و او پخوانې خبرې دي واغه خبرې دي چې د پاکستان د پوز آی ایس آی مشر او د آی ایس پی آر مشر ویلي و چې دا د ځانه جوړ شوی یو بیانیه ده؟
هم دا څه ده داغه د عمران خان د وینا اکثر ټکی هو هم هغه و چې هغه کرنا لری کړی شوی دی د جلسو کې په مظاهرو کې کوم خبرې کړې دي، کغه د فوج حواله سره وی، کغه د خپل مخالفینو په حواله سره وی، کغه د پاکستان د نظام حواله سره وی، لکه څنګه تاسو د امریکا دغه خبر هم د چي دی وای چې د خلاف د امریکای رخوا سازش شوی، نو په هغه کې خدا خبره خو تکرار وکړ. البته چې ان کې د ایسای د تازه بیان راغلو نو د هغه ته هم یو قسم جواب ویل، خو دې وای چې لکه څنګه ما مخ کې موي د وی چې ډیر شیان خود ته معلوم دي لیکن نه پواړي چې په هغه باندې خبرو کې او دې چې وای د وی چې دا چپ يم دا صرف د ملک په خاطر باندې نو سړي نه خبره خو نه غوښوم کې نن دا دغه اولنې وینا وا او به کتي شي ځکه چې دا خو نن په 28 اکتوبر دی شروع شو، بیا په تقریبا یو هفته باندې وی او په اوبو برج بیا روس کوم تقریر دی سکه د اسلام آباد تر سي ځکه چې مرکزی حکومت خو
پچی. صحیح طاهر خان تاسو आवाज قطع شو کله ما غږ تاسو را دي تاسو خپل خبره له دوام ورکي او دې موږ تاسو مشالې او طاهر خان تاسو خپل خبره له دوام ورک جی
چې دا عمران خان
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د طاهر خان سره زمونږ د ټلیفون لیکه کې ستونزه ده. مونږ هڅه کوو چې طاهر خان ته بیا ورشو او هغه سره دغه خبره چې کوم د لانګ مارچ پاړه باندې ده هغه سره ته ورسو. طاهر خان زما غږ ته ستر راځي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او لږه شیبه کې به مونږ طاهر خان سره بیا وصل شو او دغه لانګ مارچ پاړه باندې به د هغه د خولې تازه څرګندونه وو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې اورئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د لاهور د لیبرټي سلور لارې نه د لانګ مارچ شروعات کړې دي او په اوړمبنۍ وینا یې کړې ده. طاهر خان را سره دی. طاهر خان تاسو خپل خبرې له دوام ورکړي لکه څنګه چې تاسو وویل چې دا خو ډومبې وینا وا او په دغه وینا کې د زیات تر هغه عمومي او هغه تکراری موضوعات باره کې خبر وکړه. د دې نه علاوه یو خدای ته وایي طاهر خان چې آیا په دغه څنګه چې موږ په ټولنیزو رسنو په ټی وی ګانو ګورو چې دومره خلک نشته، نو آیا دغه ته عام تاثر دادې چې خلک دغه لنګ مارچ ته نه دی راغلي؟
ګوره نن خو اولنۍ ورځ دا پیل دی، شروع ده، او زما نظر دا دی چې دې کې به فقط د لاهور یا د شاوخوا علاقو خلک ځکه چې دا به د جی ټی روډ دی تیریږي چې په هغه باندې ډېر زیات خارونه دي، او داسې مونږ د پی ټی آی د مشرانو اورېدلې دي چې د کم کمزۍ مشران دي، نو هغوی ته ویلې شوي دي چې هغوی هم په خپل ځایونو کې په خپلو خارونو کې هلته د جلسو دپاره د غونډو دپاره هغوی ترتیبات ونیسي. نو داسې احتمال شته چې دغه وجه دومره خلک نه سمره چې به یو ګمان کېده. لیکن یو خبره دا چې کله عمران خان په 2014 کال کې چې کله ماشر حکومت جوړ شو، دا غیر روس کم د بیا مار شروع، نو هغه وخت هم ماته دیږي دا وخت یاري کې، نو نسبتا دا وخت پکې دغه خلک هغه زیات وو. لیکن او دغه مطمئن ښکارېده ځکه چې هغه کله تقریر کو هغه وینا نه، بیا چې کله دا ویډیو غان خبريږي او موږ ګورو، نو نسبتا خو خلک شته، خو لیکن هغه عمر خلک چې څونه مده په جلسو کې په یو خار کې هغه رنګ خونشته. لیکن چونکه نن آغاز دی او آغاز فقط د لاهور پورې دی، نو ممکن ده چې هغه عمر خلک نوی راغلي څومره چې د خلکو په توقع کې ده.
طاهر خان لنډ غونته کراته وایي داسې په ټولنیز رسنو باندې تصویرونه خبريږي، ویډیوګانې خبريږي چې په اسلام آباد کې امنیتي ګامونه ډېر زیات ټینګ شوي دي، کنټینرې لګول شوي دي، لارې بندې کړل شوي دي. تاسو څه وینئ؟
دا خبره درسته چې اصل کنټینر خود وړاندې نه په اسلام آباد کې خودلې شوی وي، لیکن نن په چې کوم ریډ زون دی چې اسلام آباد کې چې هلته اهم عمارتونه دي، ودانې دي، هلته کنټینر اوس خودلې شوی دي چې هلته لارې بندې شوی دي. لیکن چونکه عمران خان په څلورم د نومبر را رسې اسلام آباد ته، او هغوی چې کوم د اسلام آباد انتظامی ته یو درخواست وکړ او دغه مظاهره ته پاره، نو هغه ځای دلته چې کوم سرینگر هاي وے دا یا کشمیر هاي وے به ورته مخ کې وي، البته چې کوم د جنان علاقه دا بیا غي سره چټه علاقه دا هغه سیمه دی خوره کوم د مولانا فضل الرحمن یو ناشته کړو، نو اخو هغه ځای لري دی دا او بل عمران خان نن وجه د مارچ با پرمنوي ریډ زون ته بنه داخليږي. لیکن دا غي نه باوجود هم مرکزی حکومت دلته اسلام آباد کې یو خو د سن پولیس هم راغلي دي، نیمه فوزی چې کوم ځواک ته رینجرز اغیم ځای په ځای شوی دي، او ځنه کنټینر خو ځنه برخه کې لګیدلی دي. لیکن د اسلام آباد عام سړکونه چې دي هغه بند دي، هغه آزاد دي. عمران خان خو لا راتلو
څه تور دښتا صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام ترش پګو
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیغو. کله چې د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د وینا پر ضد باندې د پاکستان د پوسټ د ویان جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ایسای د مشر جنرال نوید انجم سرګندونه وکړي، نو داغي په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر مخکخه سیاستوالانو خبرې کړې دي. په دغه خبرو باندې مبني زموږ همکار شانواز ترګزی دا راپور برابر کړي.
د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ویلي پاکستان یوازې په جمهوري او آئینی طریقه ترقی کولای شي. داسې نه چې ځینې قوتونه ښکاره وایي چې دا خو جمهوري ملک دی، خو بیا فیصلې دي پټ پناه په بندو قبرو کې کوي. په لاهور کې د اکتوبر په 20مه د یاد ګوند پخوانی وفاقي وزیرانو د آی ایس آی د مشر او د پوز د ترجمان د پریس کانفرنس په غبرګون کې خپل پریس کانفرنس کړی او زیاته کړې ده که پوز غیر سیاسي دی نو بیا پریس کانفرنس ولیکاوه. د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی دغه کانفرنس ته د پوځي مشرانو د دې خبرې پر رد عمل کې ویلي. پوځ خو د هرې خبرې نوټس اخلي، نو په لاهور کې د آسما جهانگیر کانفرنس په دوران د ناربازۍ نوټس یې ولې وانخست. د شاه محمود قریشی نه وروسته پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر خبرې کړي. اسد عمر وویل پوځي مشرانو په خپله خبره کې ویلي چې پاکستان د کرکو په بنیاد مات شوی. نو اسد عمر ورسره اتفاق وکړو چې همدغسې ده. خو نوموړي بیا سوال وکړو چې کله تاسو پام کړی چې دغه کرکې ولې پیدا شوی؟
یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام
دا زکا ہم بات شوی چې د پاکستان د عوامو په خواهش باندې عمل نو شوی، د ملک د اکثریتی رائے ختمولو کوشش شوی، په ځای د دې چې فیصلې د جمهوریت د لارې شوی وي، هغه د طاقت په بنیاد د کېدو کوشش شوی
وو. او طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی.
د پوز او د اسد عمر اشاره په 1971 کې د مشرقي پاکستان چې اوس نوم بنگلاديش دی د موجوده پاکستان نه د بیلتون اړخ ته و.
تاسو مشال لیلو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرل ندیم انجم پرون د پوز لویان جنرل بابر افتخار سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند له لوري د پوز د بیانې د خبریال اسد شریف وجن یو د عمران خان د هغې دعوې ذکر وکړ چې ګواکې حکومت یې د بهرني سازش له وجې ړنګ شوی و. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې.
دا د پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې د ISI مشر د میډیا سره نیغ په نیغه خبرې کړي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې د شپې د هغې په مخ کې د غیر آئینی خواهشاتو اظهار کاوه او د ورځې په رڼا کې بل څه ویل. داسې څه خبره وه چې د ISI مشر دې څرګندونو ته اړکه. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي بیگا مشال لیډو ته ویل چې فوزی اسټابلیشمنت د 1300 میاشتو او په ځانګړې توګه د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو نه وروسته د سخت فشار سره مخ دی او د سوشل میډیا له لارې ورباندې نیوکې روانې وي، نو ځکه خبره دې ځای ته راورسېده.
اب ان کو مجبور ہوکے جو بہت سارے جو سوالات تھے عمران خان اور
هغه اوس مجبور شو چې د اسټابلیشمنت او عمران خان د اړیکو بے باوری د تحریک سایفر د معاملې او ارشد شریف د وژنې په اړه پښتنې جواب کړي. پوز له یو داسې اواز په کارو چې مستند وګڼل شي او واوریدل شي، نو زما په خیال دغه یو وجه وه چې ډی جی پریس کانفرنس وکړ او په پریس کانفرنس کې په خپله اقرار وکړ چې دا نشي کېدی چې ته مسلسل دروغ وایې او تور لگاوی او دوی دی په خاموشی سره واوري.
اپ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو سنتے ہیں.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه لاهور د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي د اکتوبر په 15مه په پېښور کې یوې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې خبریال ارشد شریف په هدفي برید کې وژل شوی دی. عمران خان د چا د نوم اخستو بغیر وویل چې هغوی غوښتل چې ارشد شریف ووژني. په پېښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورگزی وایي چې اوس د پاکستان په سیاست کې د لانګ مارچ پر ځای د خبریال ارشد شریف وجنه تر ټولو ډیره مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
عمران خان صاحب پېښور کې دا ویلي چې زه چې د جمعې پر ورځ باندې به اعلان کوم چې مونږ لانګ مارچ کوم ځای نه لانچ کوو او څنګه مونږ پلانینګ وی ټول. نو دا اچانک چې اعلان وشو هغه اعلان کې بیا عمران خان صاحب چې دی لکه د ارشد شریف د قتل چې دی دا خبره وکړه. نو دا خو سکلیر خبره ای چې دی باندې مطلب دی لکه هغه خو ټیک ټاک هغه چې دی سیاست پکې یو روان دی.
د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخلت تل یو مهمه موضوع پاتې شوې ده. وخت په وخت پر باندې سیاسي مشرانو نیوکې هم کړې دي. خو د پرون ورځې په پریس کانفرنس کې پوځي جرنیلانو وویل چې د فوز پر ضد د غدار او نیوټرل بیانیا زکه جوړ کړل شو چې فوز د غیر قانوني کار کولو نه انکار کړی وو. پوښتنه دا ده چې په پوځي اسټابلیشمنت د نیوکو نو وروسته به آیا پوځ په خپلو روایتي پالیسیو کې څه بدلون راولي؟ په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پوځ د خپلو ناسمو کارونو له کبله د فشار سره مخ دی او خلک یې په خبرو باور نه کوي، نو امکان لري چې رویه یې تر څه حده بدله شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سهار کې پښتونخوا کې 9:30 کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر نه اورو.
د
د سوات په بریکوټ کې د سوات ولسی پاسون د سوري لاندې سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده. نن د احتجاجي غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار سبزي او د عوامي نېشنل ګوند ایوب اشاړي په ګډون سیاسي او ولسی مشرانو ویناګانې وکړې او له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن له لاهور تر اسلام آباد د خپل احتجاجي لاریون پیل کړی دی. نن د لاهور په لیبرټی چوک مظاهره چانو ته په وینا کې عمران خان وویل چې دا لاریون د سیاست او یا ذاتي ګټو لپاره نه، بلکې د قام د ازادۍ لپاره دی. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وار لمخه د لاریون د مخې نیولو اعلان کړی دی. د سویلي وزیرستان په تحصیل شکتوی جنتا مرکی خیل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او نور درې زخمیان شوي دي. د پاکستان په پوځ د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خوراسانی منلې ده. په پیښور کې د ګمرک یا کسٹمز ادارې یو چارواکي ویلي دي چې د تیر کال د اوړي د دریو میاشتو پرتلا سږ کال په جولای، اګست او سپتمبر کې د تورخم له لارې له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده. بلخوا د سیمې سوداګر وایي چې په وروستیو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی، خو د تورخم په پولا د محدودیتونو له کبله سوداګرۍ ته تاوان هم رسیدلی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزاد اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړی نیول شوی دی. 45 کلن رضا حقیقت نجات د اکتوبر په 18مه د برلن په یو روغتون کې مړ شوی وو. جسد یې د اکتوبر په 25مه ایران ته د تدفین لپاره ولېږدول شو. د اکتوبر په 18مه د حقیقت نجات مور بیگم جان رئیسی یو ویډیوي بیان خپور کړ چې پکې ویلي وو چې ایرانی امنیتي جنټانو یې د زوی جسد تښتولې دی.
تاسو مشال لري ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. اوریدونکو تاسو په یو راپور تر راغوم د اوریدونکو تاسو په یو راپور تر راغوم د اوکراین ویلي دي چې د روس لخوا د اوکراین پوز وای روس د دینې پر سیند په ختیځ سنډه کې د خپل پوځیانو پر غونډولو بوخت ده. د سیخکاری چې دواړه لوري هغه ست په چمتووالي بوخت دي چې د اوکراین په جنوب کې د خرسون خار پر سر کلی جګړه ګڼل کیږي. د همدا آزادې ریډیو د خبری مرکزی سانګ د راپور جزئیات وړاندې کوو.
د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز نن جمعه ویلي چې مسکو په خرسون سیمه کې د اوکراین د روانو ځوابي عملیاتو د زیانونو د جبران لپاره خپل څه باندې زر سرتیری سیمې ته لیږلي. دغه دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې د اشغالګرو ځواکونو قمانداني په خپل پرسونل کې د ورختایۍ د مخنیوي لپاره له هرې لارې هڅه کوي چې د خپلو پوځیانو مړینه پټه کړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر زیاته کړي د خرسون سیمې پر استخوا کې په موقتی اشغال سویو ساحو کې د دشمن ډلو د استحکاماتو نشي لیدل سوي چې څه باندې زر کسان هلته ګمارل سوي دي. دغه دفتر ویلي چې ملکیان په خرسون ښار کې د دنی پر سیند له راسته څنډو چپی څنډې ته روان دي. اوکراین د خرسون ښار او د هغه د مرکز د نیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. روسي ځواکونو دغه ساحه د جګړې په لومړۍ ورځ کې نیولې دي. اوکراینی ځواکونو خرسون له لویدیت څخه کلابند کړي او د دنی پر رود پراسته څنډه کې د روسیې پر پوځي اډه حمله کړې دي. چارواکي وایي سخت اراضي او بد هوا د دې سبب شوی چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د پوځ عمده پرمختګ ځنډنه سي. خرسون له څلورو قسمن اشغال سوی ولایتونو څخه یو دی چې تیر میاشتې روسیې د نیولو ادعا وکړه. مسکو دا مهال یوازې پر هغه سیمه کنټرول لري چې کریمیا چاپ وزمې ته غزیدلې لار ورڅخه تیره سوې ده. دغه راز د دنی پر سیند پر خولې هم ولکا ټینګه کړي. دغه سیند اوکراین پر دو برخو سره ویشي. کریمیا هغه سیمه ده چې روسیې په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړله. په خرسون کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو پرون پنځشنبه ویلي چې له دې ښار څخه باندې 10,000 کسان وتلي چې په هغو کې د مسکو لخوا ګمارل سوي محلي چارواکي هم شامل دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې ځواکونه یې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 44 روسي پوځیان وژلي او د دې ځواکونو د وسلو یوه ډیپو او د مهماتو یوه زیرمه هم ویجاړه کړې ده. خو دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د دې ترڅنګ د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې په خرسون کې روانه اونۍ د اوکراین پر راکټي حملو کې د 23 سرتیری وژل سوي او 50 تنه نور ټپیان سوي دي. دا تبصره غیر عادي ځکه ګڼل کیږي چې مسکو پلوه ځواکونه د جګړې په ډګر کې تر ډیره خپل مرګ ژوبله نه تاییدوي. په ختیځ سیمه دونیتس کې د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو نن ویلي د روسیې پر راکټي حملو کې څلور ځایي اوسیدونکي هم وژل سوي دي. د اوکراین د انرژي پر سکتور د روسیې هوایی راکټي او د ډرون حملې د دې سبب سوي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره د برېښنا پرچاوي زیاته سي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخامخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په سلګونو زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
خدای تمیل نیولې ده. نو توکل به په خدای کوو. نور حکومت هیله هم نسته او نور کوم عاید هم نسته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دوه کال نه ډېر کېږي چې وزګار یم. قرار کور کې هماره خوا ته لیزل کوم چې کېدای شي چېرته کار پیدا کوم. خو متاسفانه شرکتونه نسته، کاروبار نسته، نه کوم بل عاید شته. زون ډیره سخته سوی ده. خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډیر په سختۍ تیره وو. زمه امر روان دی او اوس ایران پاتې یم چې د زمي مصارف لرګي یا زغال دبل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د قانون او پټرولیم په وزارت کې کار کاوه خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دنده له لاسه ورکړه.
حالا ما فعلا نه رای عاید داریم نه رای
اوس نه کوم عاید لرو او نه هم د دې هیله کو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي امارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو. او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا برای ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبایو په دې هیواد کې په تیره د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په څو ټویټونو کې ویلي چې وطنبایو کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي خو د ټول لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېر اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 200,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمیر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېکاره شوي وو 15,000 تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوي ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی په کراتو کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کوښښ کوي او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمني د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډېر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې چې په دې هیواد کې د بیکاری د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کیږي ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او ماسو سره کار کاوه.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال فنوم
پسلورو بجو
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خبرنی غوري. د اکتوبر په 20مه خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف د پاکستان د پوسټ د ویان په بیان خپل رد عمل کې ویلي چې د ممکنه ترهګرۍ خبرتیا یا خبر ورکول د وزیر اعلی نه بلکې د ترهګرۍ ضد محکمې کار دی. ورشد شریف ته په دړکو کې هیڅ دروغ نه وو او د هغه مرګ دغه دړکې اشتیا ثابت کړي. دوی زیاتوي چې حکومت د خبریالانو په شمول هر مهم شخصیت ته پروتوکول ورکول یو عام خبره ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د شبیر جان پر راپور.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې خبریال ارشد شریف ته د ترهګرو لخوا د وژلو دړکې رښتینی وي او په کینیا کې د هغه وژلو دغه دړکې رښتیا ثابت کړي. دی وایي د ترهګرۍ دړکونه حکومت خبرول د ترهګرۍ ضد محکمې کار دی نه چې د وزیر اعلی.
سی ٹی ڈی کا ادارہ دہشت گردوں کے حوالے سے معلومات دینا، تھریٹ الرٹس جاری کرنا اور دہشت گردی کے حوالے سے کاروائیاں کرنا،
دا ترہگرو پاڑا معلومات ورکول، دا ترہگرے پہ خپخلا خبرتیا ورکول اور دا ترہگرے ضد کاروائیاں دا ترہگرے ضد محکمے یا سی ٹی ڈی کارونو کی شامل دی. دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا ترہگرے پاڑا خبر ورکول سرا حص کار نشت دے دا دا ادارو دا روٹین کار وی اور ہمغوی دا کوی او کچرے دا طرح گرے دا دڑکو خبر غلط ہو بی بنیاد یا دروغ ہو نو ارشد شریف با پکینیا کی نہ وجل کے دو او تر سوچ ہتا پ پروٹوکول ورکول خبر دا نو دا دا خیبر پختونخوا حکومت طریقہ کار دے چې کم هم مهم شخصیت کا غا صحافی وی ک سیاست دان وی ک سوک هم او پ ایئرپورٹ باندزی او دی غواڑی نو ہتا با پروٹوکول افسر خدمات ورکل لکی گی.
اگر وہ مانگے تو اس کو پروٹوکول افسر کی خدمات دے دی جاتی ہیں.
دے نوڑان دے دا پاکستان پوز ویان پا دے اڑا خپل یو خبری کانفرنس کے دا سوال پور تکڑو چی خیبر پختونخوا حکومت دا اگست پا پینزما دا وزیر اعلی محمود خان پا ہدایت ارشد شریف تا دا خطر خبرتیا یو لکھ پور کڑے چی دا ٹی ٹی پی یو ڈالا ارشد شریف پناہ قبول شی نول متعلقہ اداروں سره دا شریک نکړل شو. دی زیات کړه چې دا سره پټو نو چې خبریال ارشد شریف د بهر ملک ته لیږل لپاره دوی دا سه د خطر خبر جاری کړي ځکه هغه ملک نه پرې هودل غوښتل او د صوبایي حکومت په سرکاري پروتوکول کې ایئرپورټ ته رسول شوی دی او سفر پر سره دوی پوره پوره کومک کړی دی. پېښور کې خبریال محمود جان بابر وای چې تر اوسه یو حکومت بغیر د سوجې یو خبریال لپاره پروتوکول مونگ نه دی لیدلی. او بل دغه خبریال چې کار په اسلام آباد کې کوي نو د خیبر پختونخوا نه ورته څنګه دړکې ورټل کیږي. دی وای دا هم یو سوال دی.
پروتوکول په صوبه کې کله هم ورکړی کیږي نو په هغه د پاره یو خاص کرایټیریا دی. خو دې کې سرکاري خلک راځي، سرکاري مینمانه په دې کې راځي، په دې کې هغه خلک راځي چې د چا دی سرکار سره سم معاملې وي. اوس دوی وایي چې مونږ ارشد شریف هم د دې نه پروتوکول کې وستې دي. زه په دې خبره باندې نه پوهېږم چې په پروتوکول کې یو صحافي کم ځای کې راځي. ما تر اوسه پورې د صحافي پروتوکول نه دی کتلې او که هغه د سټیټ ګیسټ په تور راغلی، د صوبې د مینما په تور راغلی نو بیا هم هغه کې وسلار وي. باقي د ترټ الرټ خبره چې کومه ده دې ته هم ډېر حیران یو چې ارشد شریف په اسلام آباد کې صحافت کوي او ترټ الرټ دغه باره کې د خیبر پختونخوا نه جاری کیږي. د دې مطلب دا دی چې د دې صوبې سرکاري اختیار د خپل غرض د پاره چا استعمال کړی دی. اوس دا پته نه لګي چې هغه تحریک انصاف د پارټۍ په تور کړی دی که عمران خان په دې باندې کړی دی که د صوبایي حکومت چرته کړی دی.
دا پام وړ ده چې اسلام آباد کې کارکوونکي خبریال ارشد شریف د اگست په 10مه پېښور باچا خان هوایي ډګر نه ملک نه بهر وتلی وو او بیا د اکتوبر په 23مه کینیا کې ووجل شو. کلا کرا پته نه لګي چې د مرګ په څه وجه او چا کړ دی. د پاکستان حکومت په دې اړه د پلټنو اعلان هم کړ دی او د پلټنو یو مخصوص ټیم به کینیا ته هم په دې حق لزی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د کسٹم یا گمرک ادارې یو چارواکی ویلی دی چې د تیر کال پر تله سخ کال په اوړي کې د تورخم له لارې سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان پرون مشال لیډیو ته ویل پاکستان سخ کال په جولای، اگست او سپتمبر کې د تورخم له لارې د 1.6 میلیون ډالرو شیان افغانستان ته لیږلي دي. خو سوداګر وای پخوا به تجارت خورا زیات وو او د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوی دی. فراد شینواری د نور تفصیل سره.
په پیښور کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 20مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 1.6 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاسټ ایئر د جولای
اگست او سپتمبر کې د 90 ملیون ډالر برآمدات شوی او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوی دا تعداد چې ده دا 161 ملیون ډالر تا په برآمدات کې رسیدلې ده. د افغانستان نه چې کوم سامان راځي پاکستان ته او پاغه باندې کوم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغي کې مخه اضافه شوی ده او تقریبا 3.2 ملیون ډالر تا رسیدلې ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر څه د پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوی خو پخوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لا غیر رئیس هلته بینکي نظام غیر فعال شوی او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي ځکه چې بینکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی نو دی وجه نه څومره تجاران چې دي نو هغو ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټ و هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسټم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی او دې له وجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلته سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکي نظام کې د اصلاحات وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
مشال لري ته وګي ورزو. کراچۍ ته د کراچۍ پولیس وایي چې یو خزه د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوې ده او مقدمه یې پې درج کړې ده. د کراچۍ پولیسو نیو کراچۍ شارا نور شارای نور جہاں تانی مشر ایس ایچ او آفتاب عباسی مشال لیڈیو تو ویل چھ اکتوبر پا ویشتما یہ پا بلال کالونی سے مکی خلق پا یو خزد قرآن دس پکاوی تورون لگا ولی چھ دوی بیا حاغ مرمنا نیولی دا خو ذهنی ناروغه معلومی گی. دا قرآن دست وزولو خبر خبری دو سمدستی ورست پا گنش میر که کهر جنو مظاهر چیانو دا پولیس پتانا هم برید کرده چی پا انخطا که وہ پولیس سپایان جو بل شوی دی. پا دیڑا باندی نور تفصیل دا کراچینا نیادری خان ناکی.
دا کراچی خار نیو کراچی شارع نور جہاں تانی پولیسو مشر ایس ایچ او آفتاب عباسی دا اکتوبر په اتشتما مشال لیډیو ته ویل چې دا اکتوبر په ویشتمه یو خزه د قران د سپکاوي په تور نیولې ده او د مذهب د سپکاوي قانون لاندې په مقدمه ترج کړی ده. دی وایي چې دا یو ذهني ناروغه یا نفسیاتي خزه ده. د نیو کراچۍ بلال کالونی سیمه کې خلکو په دغه میرمنې د قران د سوځولو تور لګولې دي. موږ مقدمه درج کړی ده او د میوش عمران په نوم یو میرمن پکې نیولې ده. خدا ذهنی ناروغه معلومی کی او د دریو کلونو راهسې د کراچۍ په عباسی روغتون کې درملنه هم روانه ده او د دې د علاج اسناد هم شتون لري. دا پولیسو په وینا د قران د سوځولو خبر خپرېدو سمدستي بیا ګڼ شمېر کې قهرجنو مظاهره چانو د پولیسو پټانا برید کړي چې بنخته کې بیا اته پولیس پیان جوبل شوې دي او د پولیسو گاډو او تانې ته هم زیان اخته دي. دا سیمه د پولیسو ایس ایس پی معروف عثمان بیا مشال لیډیو ته ویلي چې قهرجنو مظاهره چانو غوښتل چې د قران د سپکاوي په تور کې نیولې شوې میرمن دي هغوی ته وسپاري او بیا د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ انختی هم شوې. د پولیسو په وینا د احتجاج په وخت په پولیسو حمله کوونکی او سرکاري املاک ته زیان رسولو کې ککړ اته کسانی هم نیولې دي. نورې پلټنې روانې دي او د مذهب د سپکاوي په تور چې کوم امیرمن نیولې ده د هغې تعلق د سن دادو سیمې څخه دی. بلخوا بیا د نیولې شوې میرمن خاوند عمران علي مشال لیډیو ته ویلي چې میرمن یې ذهني ناروغه ده او د تیرو 15 کالو راهسې علاج هم روان دي. په میرمن یې په کراچۍ نیو کراچۍ سیمه کې ګاونډیانو او نورو خلکو د مذهب د سپکاوی تورونه لګولي او مقدمه پی هم درج کړی ده. هغه ویلي چې وس لیر لامل په کراچۍ کې خپل کور ته هم نشي تللی.
میری بیوی جو ہے نا جی وہ ذہنی بیمار ہے.
بے وئی چیز ما خزا ذہنی ناروغ دا سو زلا دا کور نہ ہم تختی دلی ما والا دیر علاج ہم کڑے دا میرمنی دا درملنی ٹول ثبوتنا ہم درم میرمن میں قرآن ہندی سوزولے بلچا سوزولی او گیائی حقی تا پلاس کی ور کڑے دی
پھر لا کرنا ان کے ہاتھ میں رکھ دیا.
پانی ولی شوی میرمن در شوی مقدمہ کی دا مذہب دا سپکاوی مادی لگولی دی. پولیس وائی چی دا پیخے پلٹنی یہ ہم پیل کڑی دی. قانون پوہان وائی چی پاکستان کی دا مذہب د سپکاوی پنوم دا ډول پیخی رامنځته کیږي چې زیات تر پکې نور مذہب منون کی پنخه کیږي او ذاتی شخړو کې هم د مذہب د سپکاوی تورونه لګول کیږي. د پاکستان سپریم کورٹ پر غړی او نامتو وکیل ضیا احمد ایوان د اکتوبر په 18 مشال لیډیو ته ویل چې د مذهب د سپکاوی په ضد قانون شته. قانون کې ښکارا لارښوینې هم موجود دي. په ذهني ناروغ خلکو هم د مذهب د سپکاوی تورونه لګول کیږي. په کار دا چې علما په جماعتونو او خپلو بیانونو کې خلکو ته پوهه ورکړي خو د بد مرغه دلته ریاست خپلې ذمواری نه پوره کوي نو بیا بیا دا ډول پیښې کیږي. تیر کال پاکستان کې د مذهب د سپکاوی په تور د پنجاب په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکن وګړی وجلې شوی. پاکستان کی د بشری حقونو لپاره کارکون کے غیر سرکاری تنظیم سنٹر فار سوشل جسٹس سخ کال پا خپل یو راپور کی ویلی وو چې تیر کال په 2021 کې د مذهب د سپکاوی د قانون لاندې هیواد کې دریاتیا مقدمه جوړی شوی چې زیات تر په پنجاب صوبه کې تر چوی دی. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
په پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای ویلي چې په ټول خیبر پختونخوا کې د سیلاب ځپلو سیمو سروې پیل کړې ده او په ټانک او اسماعیل خان کې د معاوضو لړۍ پیل کړې ده. ادارې زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلکو ته د معاوضو لړۍ روانه ده او چې چا ته معاوضه نه ده ترلاسه شوې نو هغوی لپاره به د مداخلو په کیمپ کې یو مرکز پرانیزي چېرته چې خلک خپل شکایتونه درج کولی شي. دغه اړه د مونږ همکار شاهین بنیری د پی ڈی ایم ای ویان احسان داوود سره خبرې کړې را دي چې دا
څومره هم علاقه کې چې چرته سیلابي صورتحال ته شوې د نقصانات شوې دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې د سروې یو عمل روان دی. سروې کېږي خو په سروې باندې به خامخا ټایم لاګي. د پی ڈی ایم ای او نور چې کومې ادارې دي تحصیلي انتظامیه ده کارسکو 1122 دا او کا د ریلیف ډیپارټمنټ سره ریلیټډ نور څومره ادارې دي د ټولو ټارګټ دا و چې خلکو ته په ستاریکا باندې په سر کې سانتیاو ورساو سو پورې چې د معاوضو خبره ده په ټانکو په ډی آی خان کې د معاوضو چې کوم لړۍ ده دا پیل شوې ده دلته خلکو ته معاوضه لګیا دي ورکړل کېږي او نور چې څومره ضلع دي په دې کې د سروې چې کوم د دا روانه ده نو چې څنګه هم سروې مکمل شي په لاس ورځو کې دننه مکمل کېږي په میاشت پس مکمل کېږي خلکو تباب معاوضه ورکول شروع شي.
تاسو به څومره معاوضه ورکوي او دا معاوضه به خلکو ته څنګه ملوي؟
دا د سروې په مطابق معاوضه ورکړل کېږي چې کم کورونا په مکمله توګه زیان شوي دي هغه ته 1,00,000 روپۍ ورکوي او چې کم جزوي دي هغه ته چې دی 1,60,000 روپۍ. دا د خیبر پختونخوا چې کوم دی د وخت مخکې نه دا یو سیستم را روان دی. تاسو ته به هم پاته وي چې په قبایلي سیمو کې د آپریشنو دوران کې په 1,00,000 نه زیات کورونا چې دي دې ته چا ته جزوي او چا ته مکمل نقصان رسېدلی دی نو په دې سلسله کې هم دغه چې کوم اماؤنټ چې کوم مقدار دی د پیسو دغه حکومت ورکوي لګیا دی نو دا چې کوم د سیلاب نه دا نقصانونه شوي دي هغه د سروې مطابق چې کوم کورونا په مکمله توګه زیان شوي دي هغه ته 1,00,000 او چې کوم داسې دي چې هغه جزوي دي نو 1,60,000 روپۍ. خو البته دا ده چې کوم خلک په سیلاب کې د ژوند یې لاسه ورکړی دی نو هغه ته حکومت چې دی 1,00,000 روپۍ معاوضه ورکوي.
دا ور صاحب د دې سیرابونو سره سره بیا د شمالي وزیرستان هغه بې کوره خلک دي چې هغه د جنگ جګړې او د بیقرارۍ له وجې بې کوره شوي او هغه خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي
او هغه سره هغه مالی مرسته غواړي او هغه یله کوي چې مو سره مالی مرسته نکي څنګه چې پکار دي نو پغړا سوای
بالکل دا سدا چې د شمالي افغانستان چې دی یو لاک لاس دره پورې خاندانونه چې دی دا به کور شوی وي او په دې کې اوس 15000 سره کم زیات پاتې دي خو په دې کې څه خلک داسې هم تاسو ته به پته وي چې مونږ پی ڈی ایم اے دوی تا 2000 او 8000 یعنی 6000 روپے د میاشتې نغدی مرسته ورکوي چې د 2000 د روزګار د غاده پر د نغدی مرسته دي او 8000 د راشن په مات کې ورکوي خو څه خلک داسې وی چې هغه علاقې کلیئر وي خلک واپس تللی وي خو دوی واپس نوی تللی او اوسه پورې دوی د معاوضه اخسته د 6000 روپۍ چې د میاشتې کم امداد دی دا یې اغستو نو حکومت اوس فیصله وکړه چې د افغانستان نه هم متاثرین را روان دي او ورسره ورسره دا خلک هم نو په دې کې بیا څه کم اووه زره خلک چې دي د دې معاوضه بند کړې شوې دا د میاشتې چې کم نغدې مرستې دی په دې کې د څه خلکو دا شکایت ته چې دوی واپس نه دي تللي په دې کې خصوصا بیا ما داخل چې کوم قبیله ده د هغه دا شکایت ته چې دوی واپس نه دي تللي او مرسته باندې شوې دي په دې باندې بیا حکومت او زمونږ چې کومه اداره ده نور چې کومه متعلقه ادارې دي په دې باندې میټینګ شوې ده او د ځلی انتظامی پتروبا په باکخیل کیمپ کې د دې لپاره گریونس ډیسک جوړېږي چې دا چا دا شکایت وی هغه راځي او خپل چې دې هغه با دا ثابتوي چې دلته زمو علاقې نه دا کلیئر او ماته د مرستې جاری شي نو دا فیصله په حال شوې ده او دا ډېر خوشخبری ده د خلکو لپاره چې په دې طریقه باندې با ویریفیکیشن یا د تصدیق عمل وشي نو دنا پاس په بیا حکومت فیصله کوي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د مشال ریډیو د نن 9 ساعت خبرونو د دروستي خبري غړې د دروستي خبرونو د لنډیز د پاره مای خپل همکار شاهین بونیری لورکو
د سوات په بریکوټ کې د سوات ولسی پاسوند سور لاندې سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجي مظاهره شوې ده نن د احتجاجي غونډې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مختار سبزي او د عوامي نېشنل ګوند ایوب اشاړي په ګډون سیاسي او ولسی مشرانو ویناګانې وکړې او له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه وکړه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن له لاهور تر اسلام آباد د خپل احتجاجي لاریون پیل کړی نن د لاهور په لیبرټی چوک مظاهره چانو ته په وینا کې عمران خان وویل چې دا غلاریون د سیاست او یا ذاتی ګټو لپاره نه بلکې د قام د ازادۍ لپاره دی بل خو د پاکستان وفاقي حکومت وار لمخه د لاریون د مخې نیولو اعلان کړی دی د سپیری وزیرستان په تحصیل شکتوی جنتا مرکی خیل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او نور درې زخمیان شوي دي د پاکستان په پوز د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خوراسانی منلی ده په پیښور کې د ګمرک یا کسٹمز ادارې یو چارواکي ویلي دي چې د تیر کال د اوړي د دریو میاشتو پرتلا سږ کال په جولای اګست او سپتمبر کې د تورخم له لارې له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده بلخوا د سیمې سوداګر وایي چې په وروستیو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی خو د تورخم په پوله د محدودیتونو له کبله سوداګرۍ ته تاوان هم رسیدلی دی او د امریکا د بارنو چارو وزارت د راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزاد اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړې نیول شوی دی 45 کلن رضا حقیقت نجات د اکتوبر په 15مه د برلین په یو روغتون کې مړ شوی وو او جسد یې د اکتوبر په 25مه ایران ته د تدفین لپاره ولېږدول شو د اکتوبر په 15مه د حقیقت نجات مور بیگم جان رئیسی یو ویډیوي بیان خپور کړ چې پکې ویلي وو چې ایرانی امنیتي جنټانو یې د زوی جسد تختولی دی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګ وی اوم دې سره د مشال ریډیو نن نه سات خبرونه وخت پای ته رسی. ما مجید بابر، شاهین بونیری، اسحاق امیری او د مشال ریډیو ټول ټیم ته اجازه راکړي کبه دې سپو تاسو پاتې شوې د امریکا غږ دی وریډیو بوري. خاد، آباد او بریالي اوسئ.